صدور یو شمیر اداري کارکونکو نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر جمعې په ورځ د جولای 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړه چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونشي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سی کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړې. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی وار کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړې چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی وار د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووزي. که څوم د کډوالو د جبري خراج پاړه د پاکستان پریکړه د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو دې هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په له نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل ایکسپانډه په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19مه شوي او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلی له ایران او پاکستانه په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اروند نور مطلب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې اسرایلی ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړي، درې نوي کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې 80 کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشري مرستو بار لارې د غزې شمال ته ورسېدلې. 9 نور په جنوبي ښار رفح کې او 4 نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو، د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تیرېدو وروسته سلګونه وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پوځ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزه کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړۍ پیښه نه ده او فلسطیني چارواکي پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د مې میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. 16 کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د اسرایلو پوځ وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړي دي. په غزه کې د حالت وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د دې حملې په ځواب کې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950 زره کسان وشل شوی چې ډیره برخه ملکی وګړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یست. له ایران او پاکستان کابل ته یو شمیر ستنه شوی افغان کډوال وی د سرپناه په برخه کې لجدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وی کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو پیدا هم شي کرایي ډیره لوړې دي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت له خلکو غوښتي وو چې که د کورونو کرایه پرې لوړېږي نو شکایت دې وکړي.
له ایران افغانستان ته ستنه شوی افغان کډواله ده. د چینو غړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه شوی او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچي سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسي کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل ستنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کیږي وایي د کابل په شاشۍ سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته یعنی 1000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه فعلا شوارم بیکار هست یک د خانه کرایي هستم.
ستونزې مو زیاتې دي ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې لا بیکاره دی کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونه ده چې له ایران او پاکستانه ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سویو کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوې کړي خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري. داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستان څخه کم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران شړل سوي چې یوازې د جون له 14مې وروسته یې شمېر 4,10,000 ته رسیږي چې له پاکستان هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې له وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړې دي. د کابل د 14مې حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسیدونکي مصطفی وویل له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی. هغه د چا خبره اوس سره رسېدلې دی او د کابل خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې ده. په پخوانه لوړې کړې دي هر کال کرایه پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 4,000 کړی دا او دا خبره ورته کوي کته نشه ورکولې نو کور مې خوشی کړه
د سره قرارداد نکوم. دا وی په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پر 10,000 کړې ده. د کابل د شاشه ای سیمې اوسیدونکو مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي. دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړېږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل شوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل شوي اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې سوي دي. دې شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې ایران او پاکستان پلازمینه کابل ته راستنه شوی یو شمیر کډوال وای د سرپنا ستونزه جدیده په کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې د کورونو د کمښت ستونزه تلوه خو دا ستونزه په تیر بیا وروسته له هغه جدي شو چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې جوګا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس هم په مکرې د دې پروګرام ورستی راپورته پرون د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دې لوبې بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د شطرنج مینوال وایي دې بندي سخت مایوس کړی دی خو په بهر کې د دې لوبې یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
هر انسان یک بار عاشق میشه یک بار.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکو دی وایي لتیرو 19 کلونو رئیس د شطرنج لوبه کوي. دا وایي لا لسکلونو چې د دې لوبې سره مینه پیدا شو هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. موړ زیاتوی چې د طالبانو لولوري په دی لوبي بندیز دی سخت خپه کړی دی.
کس کې عاشق شطرنج وو کس
دی وای زدا سی اوسوګم چې په شطرنج مین يم لدی لوبي سره مين لرم خو د دې خبر پاوریدو چې نور په افغانستان کې د لوبه کول منع شوی ډیر خفه شوم. ما هیله لرله چې زب خپل ولایت نور ولایتونو ته سفر کوم او خپل همزول ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بیلا بیلو سیالیو کې به برخه اخلم
مسابقات اشتراک کوم.
نوموړی وایي نه یوازې په تختای شطرنج لوبه و بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه دا او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري.
شطرنج بازی صبر است.
دی وای شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روسی موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. د غراس کله چې هر کار کوو باید په ډیر فکر تر سره کوو ځکه د شطرنج په تخته کې یو وړه تیروتنه ټول لوبه بایلي لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یو وړه تیروتنه انسان ټول ژوند بربادوي. د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځ شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هر پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څوم دا ورځ د 1968 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د دسمبر په 12مه په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1970 کال د جولای په شلمه جوړ شوی. که څوم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري خو اوس مهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج ترنج په لوبه لن محاله بندیز ولګاوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پایل پاړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواني نظر ولري خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو افغانستان بهر د شطرنج یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
ما مهاجرینم کې در
دی وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالیو په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو. آن یو شمیر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او خي لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیزه لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چرخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دیرش دانې لري. دا لوبه په لومړیو کې د عربو چینایانو مغولو او هندي بچیانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمیر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یو تفریحي لوبه نه ده بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراد صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبې بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراز دا بندیز کولای شي چې د شطرنج لمینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د خیراتونکي انګیزه هم واخلي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمنی مای کې پام وکړئ د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یوې بلې مرکې ته.
د آزادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوي؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم صنف کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېریدونکې ورځ وو.
در امتحان ما پا غورز بیاور کلو؟
دیر جالب بود زکه چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری بعد خاطر لرم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غوت هم خپا و با دیگی یعنی یو امتحان ما ور کلو خو کسی خب بود سباد بود لده دیری خبری بچی طالبان غنی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو اتل مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لار شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډیر یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دا غنه مخکې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغه سې به نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شعر له تاسو واورو هم ذهن نرته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غوم حافظت کوم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو زکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله په یو صرف ته تبدیلی دو کله بلته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردان کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمرات او نمرات سره ډیر ګرځیدم څه کې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وتنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم ښه وم نو ګزاره مې کړله
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي
او اس کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما موږ هم سیه وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینې ستونزه له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوکرم ما ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندې لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامله وي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامله شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره پکارېدي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ وه هېڅکله مې هم یاده نه وځي
له هغې نه وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف ته ډار ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم
صنف په پوره دې مروي سره تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکولو کنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما استوري او د مروي ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو د دې عمل مې بیا کار نه کوي په نقل کې به ګرځم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای کوم مضمون وخص دا کېده
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه و ټول مې ځکه ته خو چې مې چې زه کېده لږه ریاضي و تا خر پورې مې زنه شو
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوکي شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستئ وم وویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخې څه دې زده کړي دي
پلاو منتو آشک زما هېڅ نه یېدېږي یعنی که زه عرضه کړم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کهین وو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېدم او کله کله وایم زړونه وو په کور څه مې زر منل په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو که ته ازری د مکتب کور ته یو سکور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم یو سکور مور و نه اخلي
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکوله د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو صنف یې وه د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د صنف کومه خبره کې دا سر په لی به وای هغه ته به وار ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم بیرونو رسنیو سره مې کار وکړ او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله کله چې مکتب مخکې نه خو وخت و کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته څه کوي خبریاله دا خبره به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې نقلې رسنۍ ته ځان ورسوي سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعاً دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېر غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته وویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته چې نه مثلا ماته وویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بلو کښې مې بې امتیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه سه بې امتیاز ووتله تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کښې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخېستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې دي سرچ هم کړی هغه معلومات یې ښیي چې یو ډول لی په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کښې ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېتنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت و
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول دا زه یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کښې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي هر رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې مثلا چې ماته ویل شوي چې کبانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوې یا زوی پیدا شوې، دومره خبره شوې. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال. خو له یو دوو چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي، په دې فکر کړی؟
پریخم فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کیږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، ورسره نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړون دي کول د یو شعر په میویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې دل چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وم د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې و چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و؟
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا خېدش د هغه یم ډېر خواسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و په کې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان یم، دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوي وایي، دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایي؟
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف سما وطنه ورځ تر بلې را نړیږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتما دې برخه کې کار وکړې؟ که شوق علاقه ډېره ده.
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنی زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربانه دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښود راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
ارمان گرسم نہ سہارا تر بیگا فلم صدا غما ترى نا خبر اي زرگي اوڑو فنا سرا اس جدا گردی فلم صدا غما ترى سچا رو کنا منا سما حیران خلقا لتکم فکسی پتان تو تو روز کو بندی وار خرکا